جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپک څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوب مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1403 هجري لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د شوال د میاشتې 10 او د 2014 میلادي کال د اپریل 19 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی ورپسې درته سیمې ځونړېوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې پر اسرائیل او د ایران د ریښتونی وعدې نومې عملیاتو په ملاتړ کې د افغانستان د پوهانو د غونډې په حق لده. بیا هم د ویاړمنو میرمنو نومي لړۍ نننې برخه دره ورو. بیا هم د کال د شعار په اړه ورپسې برخه اوریدلې شي او همداراز د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ ورپسې برخه هم دراورو چې زمونږ دغه یو ساعته سهرنې پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضري ګل مونږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره په خبرو کې وویل د ایران د ملي ګټو په ضد هر ډول اقدام به لا دردونکي جواب وویني. لا ګاونډیانو سره د ایران د خو اړیکو ساتل او د ښه ګاونډیتوب سیاستونه د ستایلو وړ دي. د پاکستان او عربستان خارجه وزیرانو په سیمه کې د تاوتریخوالي او شخړو پر ختمېدا ټینګار وکړ او د افغانستان طالبانو له ګلبدین حکمتیار سره په ډلو ډلو لیدو کتو باندې هم بندیز ولګاوه. بیا هم راګرځو د ور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلای وی وړې شان د مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د اسرایلی رژیم په پوځي مرکزونو او تاسیساتو توغندوی او ډرونز حمله د تیریګرو د رټلو او سزا کولو په مخسره په بریالیتوب سره ترسره شوې ده او د ایران د ملي ګټو په ضد هر ډول اقدام ته به د مخکې په نسبت لا دردناک او پراخ جواب ورکړل شي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړ د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون وخته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخه په حمله کې د تریګر واشي سیونستي رژیم تریګر اقدام ته په جواب کې د ایران د اسلامي جمهوریت د روا دفاع په وړاندې د روسیې د حکومت رغنده اصولي دریس په قدرونه سره دغه ترهګر اقدام د ویانا کنونشن او د نړیوالې سولې په ضد د ګواښ کې د په شمول د نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزي وبلله. د اسلامي ایران ولسمشر په دغو خبرو کې روښانه کړه په سوریه کې د ایران په کنسولي ودانۍ په حمله کې د جنایتکار رژیم سیونستي رژیم له تیریګر اقدام سره په چلند کې د ملګرو ملتو او امنیت شورا په شمول د نړیوالو ارګانونو بې عملي او ناکارندوالی او د امریکا او ځینو لویدیځي هیوادونو ورانکار رول سبب شوی څو د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتو د منشور د 15 ماده په اساس د خپل روا دفاع د حق د مالولو په لړ کې د هغو مرکزونو په ضد چې د ایران په خلاف شرارت کړی وو یو لړ عملیات پلان او اجرا کړی. هغه د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د امریکا او ځینو لویدیځي هیوادونو د دسیسو د شنډولو لپاره د روسیې د حکومت د ډیپلوماټیکو هڅو په قدرونې سره وویل هغه هیوادونو ته چې د سیونیستي رژیم له جنایتونو سره په مخامخ ده کې په دوګونی چلند سره په سیمه کې د تاوتریخوالو په زیاتېدا اندېښنه څرګندوي. سپارښتنه کیږي د سیمې د ثبات او امنیت د ساتلو لپاره د فلسطین د مظلوم ولس په ضد د وحشي سیونیستانو له وحشي توبه ډکو جنایتونو او نسل وژنې څخه له خپل ملاتړه لاس واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په دغو خبرو کې وویل هغه څه چې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د سیونیست رژیم د جنایتکار اقدام په ځواب کې او د امنیت شورا د منځوي کېدا په سیوري کې رامنځته شوي د ایران د رهبرانو د عقلانیت او پوهې ځلا او د تیریګرو د رټلو او سزا کولو لپاره تر ټولو ښه روده ده. د روسیې ولسمشر په سیمه کې د تاوتریخوالي په رامنځته کولو کې د امریکا او ځینو لویدیځي هیوادونو په چلند په سختو نیوکو سره روښانه کړه. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د امنیت او ثبات یوه اصلي ستنې ده. د ایران او روسیې ولسمشرانو همداراز په مختلفو تجارتي، امنیتي، انرژي او ټرانسپورټي او ټکنالوژیکي حوزو کې د دوو اړخیزو ملګرتیاو د تر ټولو وروستي وضعیت په ارزولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوو موافقو او تفاهمونو په اجرا کې په چټکتیا او د ملګرتیاو په پراختیا ټینګار وکړ. د چین د خارجه وزارت ویندوی له ګاونډیو هیوادونو سره د دوستانه او خو ګاونډیتوب د سیاستونو پر دوام د ایران د اسلامي جمهوریت د بیا ټینګار قدرونه او ستنه وکړه. ایران خبری ایجنسی راپور ورکړ. د چین د خارجه وزارت ویندوی لی جیان پرون د سیمې د هیوادونو د نه ټارګټ کولو او له ګاونډیو هیوادونو سره د دوستانه او خو خه ګاونډیتوب د سیاستونو پر دوام د بیا ټینګار په زمینه کې د ایران په قدرونې سره وویل. ایران د رټنې او سزا کولو ځواب محدود او په سوری کې د ایران د سفارت د کنسولي برخې باندې د اسرایلي رژیم حملې ته په ځواب کې له ځانه د دفاع لپاره یو مشک اعلان کړ. د چین خارجه وزیر د غراز وویل تهران د بیجنګ یو ستراتیژیک شریک دی او چین ګروهمن دی. له ایران سره د ارتباط په ساتلو سره د فلسطین د موضوع لپاره د یوې جامع، عادلانه او تلپاتې حل لارې په مشترکه دودونکې لارې حرکت وکړي. لیجیان د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د چین د خارجه وزیر وانګی ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره هم وویل چین په سوریه کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې د اسرائیلو حمله په سخته محکومه کړې او باوري دی چې د اسرائیلو دغه حمله په بشپړ ډول د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي او د نه منلو وړ ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول سیونیستي نیواګر رژیم ته خبرداری ورکړی په غچ اخیستونکي حملې سره دی په سیمه کې د تاوتریخوالي نه زیاتوي ځکه سیمه ییزه ډغره د هیچا په ګټه نه ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل پرون ناوخته د فرانسې له لوموند خپرونې سره په مرکه کې په دې خبرې په کولو سره چې د ایران رټونکي او سزا کوونکي اقدام په دمشق کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې د اسرائیلو د ترهګرې حملې په جواب کې شوې دی وویل اسرائیلي رژیم ته خبرداری ورکړل شوې چې د هیچا په ګټه نه ده کومه سیمه ییزه شخړه رامنځته شي ځکه دا په دې معنی ده چې جنگ به پای ته ونه رسیږي. جوزف بورل دغه روښانه کړې د ایران د اسرائیلي رژیم په ضد لارټونکو او سزا کوونکو اقدامات څو ورځې مخکې او په دمش کې د ایران د سفارت په کنسولي برخې د دغه رژیم د حمله په جواب کې ویلي وو چې یوازې د اسرائیلو پوځي تاسیسات به پنه کړي. دا په داسې حال کې دي چې امریکا او د اسرائیلو لاندې وګړي رژیم سره اړوند رسندوی هڅه کوي د ایران په توغندوی او ډرونز حمله کې نیواکي ټاټوبو کې د اسرائیلو پوځي تاسیساتو او مرکزونو ته د اوختو تاوانونو او ویجاړې د اندازا کم رنګ وبرېخوي. خو د سیونیستي نسل وزن کې رژیم په پوځي مرکزونو او هوایي ډګرونو باندې د ډرونز او توغندیو د لګیدا په باب شتان زورونه د لا زیاتو تاوانونو د اوختو زیرې ورکوي. د عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرحان چې د پاکستان په سفر تللې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له خارجه وزیر اسحاق ډار سره په ګډ خبري کانفرنس کې د فلسطین د خلکو د عامې وجلې درېدا لپاره له نړیوالې ټولنې د غوښتې او د غزې د جنگ په وړاندې د لویدیځي نړۍ په دوګونی چلند باندې په سختو نیوکو سره ټینګار وکړ. ریاض هیڅکله هم په سیمه کې د یوې بلې ډغرې یا لا زیاتو تاوتریخوالو غوښتونکی نه دی. ارنا خبری اجانس له اسلام آباد راپور ورکړ. فیصل بن فرحان له خپل پاکستانی همسنګ سره په دغه ګډ خبری کانفرنس کې وویل د غزې وضعیت د نړیوالو حقوقي نظام د ناکامۍ ښودنه کوي او دا موضوع هیڅکله هم د منلو وړ نه ده. په غزې کې د دایمي اوربند د فوري اړتیا او د فلسطینیانو لپاره د انسان دوستۍ د مرستو د بې ځنډه لیږد په اسانولو ټینګار وکړ او دغه راز یې وویل. د لویدیځي هیوادونو د څو مرستندویو کسانو وژله د هغوی د حکومتونو د چټک غبرګون سبب شوې ده، خو له دې سره په یو وخت دغه هیوادونه د بېګنا او مظلومو خلکو د وژلو د زیاتېدا او د غزې د وضعیت لا خرابېدا ته دوه مخه نظر لري. د عربستان خارجي وزیر په منځني ختیځ کې په اوسنیو بدلونونو د اندېښنې په ښودلو سره ټینګار وکړ، موږ په غزې کې د جنایتونو د درولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غبرګون غوښتنه کوو. موږ همداراز په سیمه کې د یو بلې ډغرې یا لا زیاتو تاوتریخوالو غوښتونکي نه یو. د پاکستان خارجه وزیر سناتور اسحاق ډار هم د غزې په وضعیت د اسلام آباد د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره وویل، موږ په غزې کې د اوربند بې قید او شرطه ټینګېدا غوښتونکي یو. هغه دغه راز وویل، نړیواله ټولنه په غزې کې د نسل وژنې د درېدا لپاره جدي ګامونه پورته کولو ته ضرورت لري او دا د ویښتیا باید په غزې کې د اسرائیلو په وسیله یوازې د څو مرستندویو په وژلې سره نه وي، باید د لسګونو زره خلکو وژلې او د جنایتونو پراختیا او بوګنوونکي حالاتو غمیزې ته هم ولیدل شي. د پاکستان خارجه وزیر همداراز د انرژۍ، قانونو، صنایعو، کرنې او د بېخبنۍ تاسیساتو په شمول په مختلفو حوزو کې د عربستان د لا زیاتې پانګونې لپاره د اسانتیاو خبر ورکړ. د افغانستان طالبانو له ګلبدین حکمت یار سره ډله ییز لید کته هم ممنوع کړل. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی. د افغانستان د خبرو سرچینو ادعا کړې ده په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیت په ممنوع کېدا پسې د طالبانو حکومت د حزب اسلامي ګوند له مشر سره ډله ییزې کتنې هم منع کړې دي. په راپور کې ویل شوي دي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیت په ممنوع کېدا او له خپلې خوا د حکومتي کور او دفتر څخه د ګلبدین حکمتیار له ویستلو وروسته طالبانو له هغه سره پر ډله ییزو لیدو کتو هم پابندي لګولې ده. خبرو سرچینو د دې موضوع په اعلانولو سره روښانه کړې ده چې د حکمتیار کور کلا بند نه دی، خو اجازت نه ورکوي په ډلو سره خلک د حزب اسلامي له مشر سره وګوري. له دې مخکې د افغانستان د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیت پر ممنوعیت باندې په ټینګار سره خبرداری ورکړی و چې دغه وزارت په افغانستان کې د یو ګوند په توګه هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي او خبرداری ورکوي له خلاف ورزي کوونکو سره به قانوني او شرعي چلند وشي. په دغه اعلامیه کې د کوم سیاسي ګوند مسؤلانو نامې یا د هغو د اقداماتو او دریځونو په باب جزئیات وړاندې شوي نه دي، خو له دې مخکې د طالبانو د حکومت عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي ګلبدین حکمتیار ته خبرداری ورکړی و چې ګوندونه کوم قانوني ځایګی نه لري او ګوندي کار هم جرم حسابېږي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوریدون کوزون خپل سیاسي تبصره دراورو چې پر اسرائیل د ایران د حمله په ملاتړ کې د افغان په هانو د غونډې په حق لده. دا واشي سیونیست رژیم په ضد د ایران د پوځي حمله په ملاتړ کې د افغانستان مهاجرو د کلتوري او سیاسي شخصیتونو غونډه په مشهد کې ترسره شوې ده. په دغه غونډه کې چې د مشهد ښار د اترتیا علمي حوزې د غونډو په حال کې د ګفتمان بصائر په نامه سره د یوې ډله افغان فرهنګیانو لخوا جوړه شوې وه. د مهاجرینو یو شمېر سیاسي، کلتوري او علمي شخصیتونو د ماشومانو د قاتل سیونیستي رژیم خلاف د ایران د اسلامي جمهوریت له ډرونز او توغندوی برید څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، او دا حمله یې د مسلمانانو په تیره بیا د فلسطین د مظلوم ولس په زخمونو یو مرهم وباله. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او دری راډیو پخوانی مدیر ډاکټر محمد نبی احمدی په دغې غونډې کې په خپلې وینا کې وویل د سهونیست رژیم په خلاف د ایران توغندوی حملې د دغه رژیم ویره له منځه وړي، او دې حملې ښودلې چې اسرائیل یو جالي قدرت دی. ډاکټر احمدی دغه راز په خپلې وینا کې وویل ایران د مقاومت چورلیز دی، لکه څنګه چې دې چورلیز وکړی شول د داعش تکفیری ډلې د نابود سبب شي، نن هم په سیمه کې له اسرائیلو سره د مبارزې چورلیز وګرځي. د افغانستان یو شاعر سید فضل الله قدسی په دې غونډه کې وویل د استکبار لخوا د سخت خبری سنسور سره سره د ایران توغندي د نیواکي ټاټوبې دننې ته رسیدلی، او له دې وروسته به نړۍ ایران ته یو بل شان نظر ولري. همداشان په افغانستان کې د ولسمشر پخوانی سلاکار او د پوهنتون استاد محمد هاشم عصمت اللهی په دغې کتنې کې وویل په نیواکي سیمو باندې د ایران حملې په سیمه کې د قدرت انډول بدل کړ، او په دغې حملې کې ایران خپل ستراتیژیک تل ته ورسېده او خپل پوځي قدرت یې د دښمن ته وروښوده. هغه په دوام کې زیاته کړې ده سره د هغو پراخو مرستو کې امریکا، انګلستان او د سیمې ځینو هیوادونو له اسرائیلو سره کړي او ګڼ شمېر دفاعي دیوالونه یې جوړ کړي و، خو د ایران توغندي د اسرائیلو خاورې ته ننوتلي او دې حملو ایران ته د نړۍ نظر بدل کړی دی. د افغانستان په ولسی جرګې کې د هرات د خلکو پخوانی استازي حجت الاسلام جبرائیلی هم په دغې ناستې کې وویل دغو عملیاتو ایران د اسرائیلو د راتلونکو بریدونو په وړاندې بیمه کړ، او له دې وروسته که سیونیستي رژیم د ایران خلاف یو کوچنی حرکت هم کول وغواړي نو د ایران له چټک غبرګون سره به مخ شي. هغه دغه راز وویل دغه برید نړۍ په ساویه د ایران د خلکو مشرتابه محبوبیت زیات کړی دی، او په اسلامي نظام باندې د ایران د میناوالو باور زیات شوی دی، او مقاومتي ځواکونه به له دې وروسته په لا زړورتیا سره لاس په کار شي. د رسنیو فعال او د دغې غونډې منشي محمد داود افشار د اسرائیلو په خلاف د ایران د اسلامي جمهوریت د میزایلو او بې پیلوټ الوتکو د حملو د اړخونو د څېړلو په ترڅ کې وویل اسرائیلو سره د جنګ هغه جنګ دی چې په خاطر یې موږ زیږیدلی یو، او دا جنګ په تاریخ کې له ځانه په مخکې او ورپسې برخې ویشلې ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
وی آر من
مېرمنې
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې. عزیزانو د ویاړمنې مېرمنې په نننۍ خپرونه کې به د صنعت او د کرهنې په ډګر کې له یوې فعالې ښځې مېرمن مرزیه سنوی محصل سره تاسو معرفي شو. د مېرمن مرزیه سنوی محصل حیرانوونکې لاسته راوړنې کولی شي په تاسو کې هم د هلو ځلو هیله رامنځته کړي، نو وای اورئ.
Thank you.
ډیرو عزت منو دن کو مونږ ټول له انسان تل د بریا په لټه کې یو، لیکن دا چې له کومې لارې بریا ځان ته ورسوو او په کومه کچه بریالي شو دا هم ډیره مهمه برخه ده. له شکه پرته ټولو ته د بریا لپاره حالات یو شان ته نه وي، همداراز د خلکو د بریا کچې کې هم توپیر وي، خو تر هغه څه مخکې د ټاکل شوي هدف سموالی او د هغه د پلي کولو وړتیا مهمه ده څو هلې ځلې مو په بریا باندې بدل شي. په ایران اسلامي جمهوریت کې ښځو په خپلو دوامداره هڅو کې بېساري بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي او په خپلو لویو لاسته راوړنو سره ایران ته یې په ټوله دنیا کې ویاړ وربخښلی هم دی. داسې یو همت چې په وسیله یې ښځو د مورولۍ او میرمنتوب د درانه مسؤلیتونو تر څنګ د لویو کرنو په ترسره کولو بریالي شوي دي او ټولنې ته مهم خدمات وړاندې کړي دي چې دا د ستاینې او قدراونې وړ خبره ده.
اوس به آغلې مرضیه سنویي محصل در معرفي کوو. هغې په 1928 لمریز کال کې پیدا شوې ده. د کیمیاوي موادو انجینیره ده او د درملیزو بوټو د محصولاتو د شرکت مدیریت کوي. همدارنګه د استعمال کوونکو له حقوقو د ملاتړ د ټولنې او د رضوي خراسان د ښځینه او سوداګرو د مرکز د مدیرانو د پلاوي غړیتوب لري او د دې ولایت د صادرونکو د اتحادیې او د ایران د درملیزو بوټو د درملو د تولیدونکو د ټولنې غړی هم ده. د نما سوا د هیواد د غوره روزګار رامنځته کوونکي د صنعت په ډګر کې د کال د غوره میرمنې او د رضوي خراسان د کرهنیز جهاد د وتلي څیرې په توګه ټاکل کېده. د میرمن سنویي محصل له نورو افتخاراتو څخه بلل کېږي. هغه وایي چې ټول ژوند یې په بوټو کې تیر کړي او د درملیزو بوټو په کارولو سره ځان له زیاتو مرضونو نه ژغورلی ده. هغه څه چې په آغلې سنویي محصل کې د درملیزو بوټو سره ګروهنه رامنځته کړه د هغوی کور او کلي وه، ځکه چې په کې زیاتې ونې د اوبو ویالې او ډول ډول سبزیانې موجودې وې. آغلې محصل په داسې یو چاپېریال کې لویه شوې وه. هغې وتوانېده چې درملیزو بوټو څخه ډول ډول محصولاتو تولید کړي او په دې زمینه کې زیاتې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي.
ډېرو قدرمنو اوریدونکو، د هر یوې نوې نظریې د بریالیتوب لپاره ډول ډول لارې چارې موجودې دي. همدومره بس دی چې خپل په شاوخوا باندې تمرکز وکړو او موجوده فرصتونه وپیژندو. خو فرصتونه همیشه روښانه او څرګند نه دي. کله ناکله فرصتونه د ستونزو، سختیو، ناکامیو او بدبختیو په چوکاټ کې ځانونه راڅرګندوي. خو په خپل ژوند باندې په تمرکز بیا سره زما مینه له ماشومتوبه به ما سره وه. د خراسان په یوې جنوبي ولسوالۍ کې د پیدا شوې یم. په داسې یو کور کې لویه شوې یم چې ونې او د اوبو ویاله پکې وه. پلار مې ډاکټر و او تل یې کوشش کوه چې د خپلو ناروغانو علاج په درملیزو بوټو سره وکړي. له ماشومتوبه مې له طبیعت او درملیزو بوټو سره مینه لرله. د کیمیا په رشته کې مې لیسانس ترلاسه کړ. له طبیعت سره د مینې په چوکاټ کې مې د درملیزو بوټو په واسطه د درملو تولید ته مخه کړه. دغه تجربه به نه کې میرمنې په مختلفو کارخانو کې د کار ترڅنګ 15 کاله روزانیز او ښوونیز فعالیتونه هم ترسره کړي دي. خو له 15 کلونو وروسته یې په رضوي خراسان کې خپل شرکت رامنځته کړ او ورو ورو یې خپلې نظریې پلي کړې تر دې چې اوس د درملیزو بوټو په زمینې کې له خورا بریالۍ او پرمختللي تولیدونکو شرکتونو په ټولګي کې راځي.
قدرمن اوریدونکو، آغلی محصل د خپل کاري فعالیتونو د پیلېدو په حق له داسې وایي. په 1928 لمریز کال کې مې په یوه کارخانه کې چې له بوټو یې خوراکي اسانسونه تولیدول په کار باندې لګیا شوم. په دې زمینه کې مې پوهه ډیره کمه وه، خو په تهران او مشهد کې له پوهنتونونو او ازمایښت ځایونو سره او همدارنګه په بهر کې له لابراتوارونو او په تهران کې د صنعت د څېړنتون سره د اړیکو له لارې د سانسونو په اکله مې پوره معلومات ترلاسه کړه. لومړی مې خپل کال له دریو کارګرانو سره چې دوی تنیې زما خپلې لونې وې پیل کړ، خو ورو ورو مې زیات کار شو او د کارګرو شمېر مې 10 کسانو ته ورسېده. بیا مې لویه کارخانه رامنځته کړه، که څه هم له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوم، لیکن ناهیلي نه شوم او خپلې هڅې مې جاري وساتله. میرمنو ته ستونزې زیاتې دي، لیکن سختۍ مو وګاللې او ستومانه نه شولو. زه د ښځو په وړتیا باور لرم، په دې خاطر زموږ په کارخانه کې اکثره مسلکي کارکوونکي ښځې دي. من جمله زما دوې لونې، زما لونې هم وده وکړل. اوس یوه یې د کمرشیال یا بازار موندنې مدیره ده او د شرکت مالی چارې سنبالوي، او بله یې بیا زما مرستیاله ده او د مدیریت او څارنې په شمول د کارخانې ټولې چارې په مخ بوزي. د دوی پښتون مې زړه ډاډه منه شوې ده. هغې دې ته اشاره کوي چې د کرونا په حالاتو کې چې خلکو له کورونو څخه نه وتل، لونې یې د کارخانې ټولې چارې مخته بیولې او له دې سره یې کومه اندېښنه نه وه چې هغې زیاتوي. زموږ نیروګانې په رښتونولۍ سره کار کوي او زموږ سره پاتې دي، او موږ هیڅ یو کارګر نه باسو، ځکه چې د هغوی د ګمارلو پر مهال زیاته څېړنه او ګربېژنه کوو. هغوی ته روزنه ورکوو، انشورنس ورکوو او بیا یې له ځان سره ساتو او له لاسه یې نه ورکوو. ښځه د متعال خدای د بې سارې خلقت یا پنځون یوه برخه ده چې د نارینه وو په څیر باید د لوړاوي او کمال لاره ووهي. د اسلام له لیدلوري دا دی چې میرمنې په سالمو بشري ټولنو کې له وړتیا څخه برخمنې وي او باید ورته د کار زمینه برابره شي، څو د ټولنې د عملی او علمی او ټولنیزو پرمختګونو او بیا رغونو او د لارو چارو خپل مسؤلیت پوره کړي. په دې زمینه کې د ښځو او د نارینه وو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. د هر یو انسان له پنځون څخه هدف کمال دی، هغه که نارینه وي او که یا ښځه وي، یعنی له فضیلتونو څخه برخمنتیا او وده، چې ټول انسانان باید په دې لر کې هڅانده واوسي. اوس په اسلامي ایران کې میرمنې ښودلې ده چې د خپل هیواد د پرمختګ لپاره له زیاتو صلاحیتونو او وړتیاو څخه برخمنې شوي. هغوی په پوهې او خپل وړتیاو باندې په تکیه سره په مدیریتي ډګرونو کې کارنده رول لوبوي. مرزی سنوی محصل چې اوس 40 کلنه شوی ده، د خپلو هلو ځلو ثمره ګوري او د ټولنې د سلامتیا په لر کې د درملیزو بوټو د معرفي کولو او د تولید په زمینه کې هڅه کوي. په دې زمینه کې لونې هم ورسره همکاري او ملګرتیا کوي. هغوی د زعفرانو او د نورو بوټو د خرڅلاو پر ځای اوس له هغوی څخه نور محصولات تولیدوي، داسې محصولات چې د نړۍ په کچه اوس یوازې په ایران کې تولیدیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایرانې میرمنې دغه 19 پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، شوق تماشایی تو، بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار. Yeah.
بر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق لطر لاله پرپر تو حس خوب بارانی تو فریاد ولی ایرانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی
سوار لسوا دریم کال شعار
زتمنو اوریدون کو زمر سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیما سره
د 1400 دریم هجری لمریز کال شعار یعنی د خلکو په ګډون سره د تولید ودی ل 15 مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو اله د چي د استفادې ورمو وګرځي عزیزانو د اسلامي انقلاب معظم لار خود هر کال د نیبی کال لپاره د شعار او عنوان ټاکی د 1400 دریم هجری لمریز کال لپاره د خلکو په ګډون سره د تولید ودی عنوان غوره کړی دی ل د سرلیک څخه څرګندیږي چې د انقلاب د معظم لار خود تر ټولو مهمه اندېښنه د اقتصادي مسأله ده په دې خبرونه کې د تولید په برخه کې د خلکو شتون په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د ټینګار ځینې نورې لاملونه څېړي
خوګو دوستانو حقیقت دا دی چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود د ایران د قدرت په جوړښت کې له هر چا زیات د حکومت او خلکو له اقتصادي ستونزو او مشکلاتو څخه خبر دی او هغه تر ټولو مهمه او اساسي موضوع ګڼي چې البته دښمن هم هڅه کوي له دغې موضوع څخه ګټه پورته کړي پر دې اساس په وروستیو کلونو کې د کال د شعار اصلي موضوع پر اقتصادي مسلو ولاړه وه څو د حکومتونو تمرکز د شته اقتصادي ستونزو پر حلول وي بل موضوع دا ده چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود تل په بیلابیلو برخو کې د خلکو پر ګډون ټینګار کړی او دې موضوع ته یې د یوې اساسي تګلارې په توګه پاملرنه کړې ده جمهوریت د اسلامي جمهوري نظام یو له مهمو او تلپاتو ستنو څخه دی او هر ډول فکر چې د دغې مهمې ستنې د له منځه وړلو یا محدودولو په لټه کې وي له ماتې سره به مخ شي په تیرو 45 کلونو کې له شک پرته د اسلامي انقلاب د بریا راز او د اسلامي جمهوریت نظام د موخو پر مخ وړلو اسباب په ډیرو دباونو بیلابیلو کمزورتیاو سره هم دغه ولسی ملاتړ دا ولسی واک نظام د خپل ولسی ملاتړ او ټولنیز ځای پر لرلو سره پر بهرني چاپیریال کې د فعالې ونډې وړتیا لري او همدغه موضوع هم کولای شي د هیواد اقتصادي ستونزو لکه مخسره مرسته وکړي. د همدې لید لوري او اصل مخې چې د اسلامي انقلاب معظم لار خود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای تل په سیاسي، کلتوري، اقتصادي او حتی په پوځي برخو کې د خلکو پر پراخ ګډون ټینګار کړی دی او د 1403 هجري لمریز کال شعار هم د همدې اصل مخې اعلان شوی څو د خلکو په ګډون سره د تولید وده ترسره شي. په دې برخه کې د خلکو ګډون لا یوې خوا او له بل پلوه د هغه د دقیقو الزاماتو او تاګلارو بیان ته اړتیا لري.
د اساسي قانون 44 ماده په اقتصادي ډګر کې د خلکو د ونډې حقوقي او نظری بنسټونه بیانوي. د دې اصولو پر اساس په خصوصي سکتور کې د کرنې، مالداری، صنعت، سوداګرۍ او خدماتو هغه برخې شامل دي چې د دولت او مرستندوی اقتصادي فعالیتونو بشپړون کې دي او د اسلامي جمهوریت تر قانوني خوندیتوب لاندې شتون لري. په 1443 هجری لمریز کال کې د اسلامي انقلاب ستر لارښود د اساسي قانون د 44 مادې له مخې عمومي سیاستونه اعلان کړل. د دغو سیاستونو په چوکاټ کې باید د ایران په ملي اقتصاد کې د خصوصي سکتور ونډه زیات شي او د اقتصادي فعالیتونو په ترسره کولو کې د حکومت مالی او مدیریتي بوج کم شي. د کارموندنې عمومي کچې لوړول او د سپما او پانګونې لپاره د خلکو هڅول او د کورنۍ او عاید ښه کول د اساسي قانون د 44 ماده د پالیسۍ نور عمومي اهداف دي چې په دې سیاستونو کې تر ټولو مهمه مسله د حکومت د نویو اقتصادي فعالیتونو مخنیوي او مرستندویه. خصوصي او عمومي غیر دولتي سکتورونو ته د ډیرو فعالیتونو سپارل دي. د غرض په دغو تګلارو کې د سپارلو د څرنګوالي په باب هم اساسي نظرونه مشخص شوي دي. له همدې امله قانون هر څوک مکلف وي چې د امکان تر حد د دولت د مالکیت کمولو او خصوصي سکتور ته د چارو په سپارلو کې ګام پورته کړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د 1403 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په لومړۍ نیټه په خپل وینا کې وویل: زه په دې باور یم چې ولسی اړه او د خلکو وړتیاوې زیات دي. په همدې وروستیو او په همدې حسینیه کې یو نندارتون جوړ کړی و چې ما خپل د خصوصي برخې تولیدي فعالیتونه او هغه څه چې خلکو په خپلو پانګونو او نوښتونو سره ترسره کړي وو له نږدې څخه ولیدل. زراغلم نږدې 4 ساعت می په بشپړ توګه لدې ولسی پروګرامونو څخه لیدنه وکړه. حیرانوونکی وو، ډیر ښه وو چې په تولیدي او اقتصادي برخو کې د خلکو د وړتیا او ظرفیت ښودنه کوي. ډیری کسان ځوانان وو. ځوانان راغلل او دلته یې خبرې وکړې چې په خپلو نوښتونو سره د اقتصاد په برخه کې ډیر ستر کارونه ترسره کړي دي. نو ظرفیت شتون لري، وړتیاوې شتون لري، له دې وړتیاو څخه باید استفاده وشي. د سترو صنایعو د برخو په څیر د اوبو د لګښت سیستماتیک کولو په څیر، د تیرو د برخې په څیر، د لاسي صنایعو د برخې په څیر، د ترانسپورت په څیر، په دې ټولو کې نوښتګرو او خلاقو ځوانانو هڅه او کار کړی او ستر کارونه یې هم ترسره کړي دي. په حقیقت کې د خلکو په ګډون سره د تولید پر ودی باندې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د ټینګار یو لامل د موضوع پورې اړه لري چې د اقتصاد په برخو کې د پوهو کسانو په ګډون د ځوانانو حضور ته لاره برابرېږي. ویلی شو چې دا ټینګار د 1400 لومړی هجری لمریز کال د شعار په دلشر یعنی د اقتصاد په بنسټ کولو کې شتون لري.
بل مهم ټکی دا چې د اقتصاد ولسی کول د ایران د تولیدی وده د پیاوړتیا لپاره یو مهم ټکی ګڼل کیږي، ځکه د دې لامل کیږي چې په اقتصاد کې د حکومت ونډه او شتون کم شي او اقتصاد په حقیقي ډول د خصوصي اړخ په لور لاړ شي. اقتصاد باندې د حکومت د کلونو غلبه او د تجارتي غلو لالبه سره اړوندواله د دې لامل شوی چې خصوصي برخه او خلک له تولیدي فعالیتونو څخه لرې شي او د ایران حکومتي اقتصاد د تولیدي ودې او غوړېدا وړتیا ونه لري. له دې امله دا د تولید ودې د اقتصاد ولسی کولو او خلکو ته د تولیدي فعالیتونو د سپرلو یوه مهمه اړتیا ده. دا هغه ټینګار دی چې حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای حتی په تیرو کلونو کې هم درلوده او د اقتصاد واقعي خصوصي کولو د اړتیا یادونه یې کړې ده. وروسته خبره دا چې د سږ کال د شعار په ټاکلو کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود نوښت یعنی د ملي تولید او عمومي ګډون ترمنځ د اړیکو رامنځته کول یوه داسې موضوع ده چې باید د ټولنې او حکومت له مناسبو اړخونو څخه ورته وکتل شي. په داسې شرایطو کې چې د جمهوریت د کمرنګه کولو او په بېلابېلو برخو کې د عمومي ګډون د کمولو لپاره ځینې ولسي لیوالتیاوې شتون ولري. د اقتصاد او تولید په برخه کې د خلکو پر ګډون د رهبرۍ د ستر مقام ټینګار د ټولو لپاره ځانګړي پیغامونه لري.
عزتمن اوریدونکو، د 1403 هجری لمریز کال د شوار د دغه نننۍ پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو په دې وجه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
تلپات خوشبوی تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسام زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. ګرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګې بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، پا په دغه معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یو تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل علا شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنینی کې سستی ده. او که چیرې د شنینی خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلق ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ، او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։